پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه کې زنور یاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شي ستاسو خلک د وشه ډوډۍ پرانسي ګرانتیا وي دي چې وټي دي وسکه کښنه یې کراشه توخ به یو چم وټي کښنه خو بیا غواړي د کمی خو یاکه.
طالب چارواکي وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کندهار د وچې میوې سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونه یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او اصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپل تجربو نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګې ولایي هڅه کوي چې له مخې په چین کې له اوغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. د غراز د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې زخ پرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړی دي.
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړ نه لري. دا طالبان حکومت وایي تر راتلونکو دوه ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوه میاشتو تنخواه ورکړي. درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې موارد مستند کړي. د سازمان په یو رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وژلي او شکنجه کړي دي. د افغان نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد په یو خبری بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د ګنې د واک د انتقال له کومې ستونزې پرته ترسره شوی دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت بیا د خپلو وینو په وسیله پرې کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا هغه رپورت رد کړی و چې ویلي لک تر لږه سل کسان په تیرو څلورو میاشتو کې په محاکمې ډول وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډه ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لس کورنۍ څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بی وسلی کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوه میاشتو تنخواه غانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیگ آزادې رډیو ته وویل دولتي کارکونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 25 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو ځکه جدې کې بیا مالي کار نه وي کېږي سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
خغلی حقمل ویل تیرونی دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواه ورکړل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 3000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 2000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا شوندې کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په وړ روانې دي. لبلې خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې ولو په پیل کړي. دا څرګندوي چې په ویانا کې له 15 پیاوړو هیوادونو برتانیي، فرانسوي، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبري له دوه اونۍ وروسته لزړن سره مخامخ شوه. دا خبري له 15 میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوه او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکل وای چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیانین پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونی خبرو وروسته ویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له څلور ساعتونو نه زیات وخت ونیو او د نن تر سهار وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنې جګړې وروسته د دواړو ګوندیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمن سیمې پر سر له شپږونیز جګړې وروسته چې له شپږنیم زرو زیات کسان پکې ووژل شول، د دواړو خواوو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړې. دا خبرونه
خبرنه مولا زادې رډو اوریدل کوم غوښتي وي. دا نور خبرونه بیا هم اول ولې دی زادې رډو په پڼه کې شته. پته مو ده زادې رډو ټکی اورګا زادې رډو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړن لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وای راتلونکي 2022 کال چې څه باندې دوه اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 260 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څناڅه خو. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې ډېریږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بی وزلی لیوی خوا او د بایو پورته کې دوه لبل خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وای لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهیږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولکه دونه شی ستاسو خلک د وشه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي چې وټ دې وسکه کښنۍ کراشه توخ به یو چم وکړي کښنۍ خو بیا غواړي د کمی خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان ورستر بلې د خوړو لکه مخ سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 260 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خبره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکرورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لګیو بي وزلي له داس حالت سره مخ دی چې د پخپل شلو کلونو کې نه دی لیدل. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هغه سروي چې د ټلیفون لاله کړي خي چې نګدي ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط بر طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د دې پروګرام سروي خي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنۍ لټلې وي خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بې وزله کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه منی وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې خودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بی وزلې د منځورو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنۍ حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده. د هیواد په ټولو برخو کې متضرر خلکو ته بې غذاحت او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځل کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوامه او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه خوارزواکی سره مخ دی اندېښنه خودلې و ویلې چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلی د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې وای. یوازې په نوومبر میاشتې 1 میلیونه تمرستي رسولې دي.
د غرس په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېر کورنۍ د اخیستو وس نه لري. بل خو د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېره کمزورې شوې، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولوېده او 125 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخت سزا به ورکول کیږي. په دې اړه نور له ایوی لنډې دمه وروسته د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې غوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی د غراز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجي
سر له نن څخه د افغانستان په ټوله جغرافیا کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټولو امنیتي ادارو او والي صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې ټریکې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفی د غراز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خاینین وشمیرل شي او د ملي خاینینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، یو ډالر له واویا افغانۍ سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه 90 افغانۍ و. خو د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر راولوېده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه.
د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجی دادگل حضرتزی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرفانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شو او 1.5 افغانۍ له $1 سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا $9 میلیارد شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک یې د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 98% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. مخکې راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون تاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنی په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړي دي؟ آیا د اخیستو وسې لري؟ له چارواکو څخه غوښتنه کوي، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي په دې اړه خپل نظریات کولای شي چې په دې خبرونه کې په ګډون سره را سره شریک کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یو نړیوال موضوع، د امریکا د استازو جرګې ولایت تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شینجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کېږي. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون ورسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقتنامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سوي لایحو ترمنځ توپیرونه لمنځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو، جبري کار، د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 3 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړی وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکی لابی ته یې سرټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ازادي راديو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکاریو په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومن چې له دیپلاوي سره یې پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په هغه غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز OESP او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز CRSS لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو ته کارموندنې، د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې دوزره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 تنه خوراکي توکي، 1440 لباسو ژمنۍ بستې او 8 تنه وریځې او درمل له افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستاني رسنیو لیکلي چې دا مرستې نن په وو بروړونکو موټرو کې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوي او طالب چارواکو ته سپارل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 4 میاشتو کې یاد هیواد په 4 الوتکو او 115 بروړونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د کندهار د وچه میوه سوداګر وای بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وای سکال د جنوبي حوزې د وچه میوه ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته استول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وای د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چنجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی، کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تله سټ کال ګران هم دی، شه پیسې هم جوړی. لیکن مشکلات دا دی چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سمې سره نیسو مشمر ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې ورته پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره یې لاس بیا یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره پیسې درکو. هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وای د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هواره نسینو میوي ل صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ اړیکه نه ده چې موږ په تور سره مکړه چې هغه موږ غلار ولیکه پیدا کو زموږ اړیکه نو کې د دنیا سره سم نه ده. زموږ مالونه د ته ځای په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده. د 2000 کال سره په ګودامو کې موږ ډیره پرته ده خراب شي یم زیاتره هغه ته پاته جوړ نه وي چې راځي هغه کوم د دې په ملک کې ځکانداران بودي ده باندې کوم وزیت د وجداده چې زموږ د پټو د وجه زموږ ته د اول د تجارت نه ډیره برابر کړی چې هغه به باندې وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر په داغه باندې ولاړ دي په ځمېوا باندې زموږ به یې نه خرڅیږي زموږ ګر د پال
بعد امنزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسي دغه هوادونو ته له کندهار د شپې تزر دوه اویا ټنه وچ میوه د یو سلوناتیا میلیونو ډالر په ارزښت صادره شوي چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړ ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندیدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونه بولی.
او د یو خاصه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلیدل چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل سوي دي هغه په ټول انداز سره تاجر ته نور کول کیږي او په ډیر کم انداز سره نور کول کیږي چې هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دی انزر جنرالي سي او هوته په ډیر کم انداز پیسې په دغه خاطر سره ورکی اوس هم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د لوی د لارې را نقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو لامل رامنځته شوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې شوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښیدي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي دولي سوالي ته خبر وکړو طالبانو ته مې دا غوښته چې د دې دولت څه جواب ورکوي ورځ تر بلې کارونه ورکیږي بیروزګاری ډیریږي خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي چې به تر پایه دغه جواب چې موږ داسې کوو او چې د ولایت په دغه خطا باندې
زاد د ستاره مدني ګهار ولایت د پاملونه هغه شهیدان چې پوزي د شهیدان شوی دي دا غوې چې غم نه کړی او دا غوې خرچ او پراک ختم شوی دی.
نن نن سم تاسو ټول اړوندو څه د سولې تنظیم مهمن ولایت څخه زه یو څنګه په ځانه مدني څخه یم چې یو فني مهارت د دې روزنې سره چې موږ نشته خلاصو په دې حکومت لاسه زه د فني حکومت مسولې څخه د قضاو په څیر ماشینه دي هڅه چې کیږي راځي یو ځل نه بل څه دې څه استخدامي مدني موږ درلودنه دی ورته چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادي وضعیت مو څنګه خلاص حساب څه چې نه پام چې موږ څه مسولیت لرو څه څه.
بل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مولي حنيب ده هلمند ولايات شهر ستين كان تم دادي چه في طالباني ومشر ويدي چه مرد مخطني وكومت سر مرد حساب كتاب كو ايا درغة ده هلمند تاوزو كتا كوم مشاران دي درغي مشاران دي معز مشاران دي دو چه سلور سلور نكاي والسكري دي الوطة پنزمة ندر واقن پنزمة هم كول دي سلور و نكاو روكوي محر تا حساب كتاب ولدي نكي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اجتماع نوینې خړند مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه ځکه چې د طالبان په تسرط کې دي د شتونه سلسل دې په 1550 کې دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خرڅې په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه آیا دا دې تجایز دي د سره ولې سم کې د خدای پاک سره دینه ما مخ کیږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نست مستجلا را دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل مګړتیا باندې ساده راچی په دې شنو چې دا ما پیغام نشر کړي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمي وشنو او شکنجي مواردې مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول رپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد که رامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکی کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. 3 اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې یوه لوبه پیل کړې ده. او د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرې نږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 ماشه خوده نه
درته. زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی خسته.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 400 ولایتونو لپاره د نشې موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مولا ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نته نشه د نشکی د فامیل لپاره بم د چن فجر.
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مې زوب شو وایل چې یعنی زوی د لاس اور کو.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
بابا ته مجبا کارونه کې
ولی بچي څه خبره ده
درنګمال ما و پیژند که زما منی اسی جواب کا رنگمالان خلک ندی بل برا بولو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دی اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی هر ورځ وظیفه ته ځي او په روغتون کې د معتادینو درملنه کوي خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندوی ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه خو په دې 2 میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له 2 میاشتو راهیسي د ناروغانو بستر کېدل 2 برابر ډیر سوي دي ځکه د طالبان حکومت په ډلهیز ډول معتادین راټولوي او دې مرکزونو ته ورولي. خو د دې روغتیايي مرکزونو کارکونکي په تیر بیا د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له 2 میاشتو راهیسي معاشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریزو روغتون مشر ډاکټر شایستی حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپل وظیفو ته حاضریږي، خو معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی روغتیایي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه مش خوده نگرفت.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی اخیستي، خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکونکي چې درې درشي خزینه دی خپل وظیفو ته راځي، خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو، ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. انده چې موږ هم د اوس د سوانګ مواد نه لرو.
زمو کوټی سړی دی، مرکز مو سر ده. موږ غوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامه روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دې وزارت چارواکي زمو د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نسول. پر افغانستان د طالبانو تر حکمرانۍ مخکې د محتاجانو 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه چې یو برخه لګښت د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارد سره د مبارزې ادارې، ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه، خو اوس دا مرستې بندې شوې دي. په خو د موتاجونو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده، خو په خوانی حکومت د 1400 شمسی کال په لومړي میاشت کې یو داسې طرح چمتو کړی و چې لمخې به د دې مرکزونو معاشونه له عادي بودیجې څخه ورکول کېږي، خو اوس چې د طالبان حکومت راغلی څرګند نه ده چې د موتاجینو د درملنې د کارکوونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د موتاجونو د درملنې یو مرکز کارکونکي مریم سمیمی وایي چې د ماشونو نور کول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیم میاشت کېږي چې موږ ماشونه نه دي اخیستي، او له ماشونو پرته د موتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی د زموږ روغتون هم سور دی، انده چې داسې هم پیښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د موتاجونو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15,000 موتاجونو درملنه کوي چې په 15 ورځو کې د هر موتاد د درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروینو نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبري واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیف ته پیدا کیږي، او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالب کې فوق العاده زیاتی فشار لوړي، همدارنګه د وینې په جریان کې ګډوډي منترځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوزنا نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده دې کې مختلف امراض منترځي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه یا میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټی بی یا درې رنګ دا مرض منتراشي، یا مثلا هپاتایټس منتراشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چوته وي، دا پکې منسره تلی شي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، کمی پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډه استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډه استعمال شي، تور ځړی او زیر ځړی او سپین ځړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منسره ځي. سره عامله خځې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې منترځي. دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزونه میندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د متادینو په همکارۍ یوازې په تیرې یو میاشت کې د نشه یي موادو نږدې 40 خرڅونکو پیژندلي او نیولې دي. د دې ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشه یي موادو هغه لوی قاچاقونکو هم ونیسي چې د نشه یي موادو کاروبار کوي، او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د امنیت قمندانۍ او په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلي دي. د کورانی او چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې موینت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشئی موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي، خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشئی موادو څو خرڅونکي هم نیولې دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیرې یوه میاشت کې د نشئی موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولې چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چرستی هیروین دی تاریخ دی شش د او باندې نو مغه چې دوی چری ور سره د چری غلای په چرو غرد او چتی پردا پیام خو به دوه ټول نه غوږ ولسته مردا پیام دی چې موږ سره په دغه دغه کې هم کار سره وکړي موږ هم کار دې ډیر ضرورت لري.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل، په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده، خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي، د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیه قومندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابري له نشئی موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشئی توکو پلورونکي دي، او اکثر دا شاید چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشئی توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
ولسی خلک د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډیره کړي ترڅو بازار ته د نشئی موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوه اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موږ دغه سي اقداماتو ملاتړ کوو او ستایو تر به ترشا ولاړو. لا هم ضرور دی چې د مخدره توکو سره مبارزه وسی، ځکه چې د یو هیواد پرمختګ مخه چې نیول کیږي هغه دغه مخدره توک دي چې په غیواد کې فساد هم ډیری، ځکه چې غلا ته لاره واریږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه ده د هغو خلکو مخه ونیسي چې د نشئی بوټو کښت کوي، نشئی مواد جوړوي او قاچاق یې کوي، چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشئی مواد وخته نسي.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه د نشئی موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په ګڼګونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي، او له دې لارې په ټولنه کې د احتیاط لمن پراخیږي. دا چې د نشئی موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په ګڼګونه کې نشه کول څنګه د روغو خلکو د احتیاط لامل ګرځي، او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خبره نه ده، باید د نشه نه خلک لري وساتي. په عام مرزر کې، په اجتماع کې، په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپل خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تباه کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مازر کې څه فامیلي، څه خپل خپلوانی، څه اجتماعي، دې نه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي، او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودې چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي، او یو مسؤون ځای کې.
د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د نشئی موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دوه درې زیانونه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کې په هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي د کې ګډیږي، کله دغه بل شخص چې تنفس کې غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدر ده. ترویج د مواد مخدر په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې هغه فکري پوخوالی ته نه وي رسېدلی. طبي نگانه ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي، نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث دې کېږي د پاینده کې په یو ډېر کم دعوت سره دا مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي، نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي، ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنه چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم نه چې انفجار دوه نقصونه لري ډېر عمده. مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندې خصوصا په ژمی کې چې دروازې یې تړلې وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسیږي. بل اغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو دا تربیه چې ده، اتیا فیصد د مور او پلار اغه اعمال ته ګوري، کردار ته ګوري، اغه حرکات ته ګوري. یو مطلب دی د مشر لار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاو خاروق کسان هم ورسره متات کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبرې کړې. خپل مواد چې ده، اولین شی ده چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو ادې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي، نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو، پخ شو، بل د تنفس د لارې نه داخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. موتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي، د هغه لږ شانته کم ولې چې غیر مستقیم راځي، هغه ته زیانونه رسیږي. دا بخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد چې دي چې هغه په هوا کې نه خپریږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تزریقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخښ نشي، نو خپ پچکاری کوي. کله چې دا کور ته ځي، اته په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخښي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخښيږي، په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد دا مو خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولای شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې او دا یو لکه د ننګ د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف دی او فرهنګ دی او جمعي، هغه استګما ده. فرض مثال کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مخ زیات په سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. دغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ته تقارب وته. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منځوي کی. مثلا هغه کلی کې چې یو نفر مواد ووهي، هغه کلی ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلکو ته وایي تاسو په کلی کې دغسې یو نفر ده. یو چېرته یو مال ورک شي، یو جوړه بوټان یا مسجد کې ورک شي، زیغ د دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلی کې یو غل ده، تاسو حتماً غلا کړی. نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محبته خپلوان خپلوان هغه ته یو لکه د ننګ ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1206 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو امید وایي چې تر نشې مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه گزاره یې کېدله، خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو، له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو. امید زیاتوي چې اوس یې کورنۍ د نشو له امله کور ته نه ورپرېږدي. دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله امید راته ووایي.
ټیکسی مې چلاو ننګرهار ښار کې، ژوند مې خوب برابر
د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم. چیرته وظیفه مې واغشتو، په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو، ورو نشه شو، یعنی نادانی نه ناپوهي نه. هلمند کې مې وظیفه وه درې لشکرګاه کې، هلته موږ 12 کسان وو، همدغه نشیان پکې وو. په خوا صاحب پوه نه شو، په ځان ناپوهي کې نشه شوم، یعنی بد خلکو سره سرم شو. سرګټ به مې والی او څو ورځې دی خوا خوا اتاق کې هلکانو سره به ما هلکان چې وظیفې ته ولاړو مانه وخت کې بدلې کنه، دا خو مالی را باندې راتلو. بل هلک ته مې وویل والکه زه خو دغسې ته به ما نیسي هغه نیسي، وایي ته خو نشه شوی ته وروره 12 کسانو سره کینې، 12 کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نشه کوي، همدغه اتاق کې همسه نشه. شیشه مې څکلې ده صاحب، هیروین مې څکلې ده، تاریاک مې څکلې دي. دغه ژوند مونږ ناغشت دی او نور نه مړه کې ثابیدو نه ژوندي کې، یعنی ما دونه وخت ژوند کړی دی، زه په ځان پوه شوی نه یم څه رقم ما ژوند کړی. کله خبر شو هغې دی اته بیچاره پلار مې زوب شو، ویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو. بیا د هغې نه نور ورونه مې و کشرانو، یعنی تړلی یم والی مې زنجیر را کې اچولی دی. داسې یو نشه ده، نابوته نشه ده، انسان نابود کوي. ما نه کشر واده کړی ده، ما نه ده کړی، په دې چې بدبخته یم. بدبخت سړي ته څوک خپل لور ورکوي؟ زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم، ما سره پیسې ډېرې وې، ما ځان ته رکشا واغشتو، همالته خپل ژوند مې برابر کړو، همغلته رکشاواني به مې کوو. 1500 جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی و چې مونږ ته د ورځې 1500. هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نه شهي دی، او نور څه چې به پاتې کېدې 300-400 نه شهي ته به مې ورکوو. کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه، رکشه ما خرڅه نه کړو، رکشه کورنۍ زما خرڅ کړو. ویل چې یا دا شی به خوشې کې، یا به ورور یې دغلته پروت به خوښه دې در جینه چې کې ځان ته وکړ. نور لاره نه، مجبور وروره ستا مال ویسه، د هغې مال ویسه، دغه کارونه مه و نو. خدای دې عفو کړي، نور نشهي سړی وروره پنځه شی پرېک نه نیسي. کله چې وروره خماري در جینه چې وړیم دي، نور خدای ګناهګار استو. مواد یو نواله په بل خرڅ کړو، د بل نواله خپله وسکه د همدغه کاروبار. څوک په ما اعتماد نه کوي، دې نه نور وروره ژوند تیری خاطره څه شی دی؟ خپل خپلوان کلی ګاونډ ته حتی ما کور خوشی کړی و د همدغه عمل له خاطره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی. دای د یو کور رنگبالی په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي. د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي. دا چې د کور خاوند اسلام ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچې دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصیږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناخته راته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده درځه.
بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا څه خبره ده؟
د رنګ مال ما وپېژند، دا پوډری دی پوډری.
بچیا پوډری موږ څه کوو، زموږ خو رنګ مالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګ مال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډری رنګ مال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بې چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګ مالان خو لږ نه دي، بل براولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنگ مال راوله.
اسلامه څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپي ژوند نشم تېرولی.
والکه څه خبره ده، که پوډر نه لري راشه، ما نن څو پوډۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړیه څه خبره ده، ته خو ملک پوکه کنه.
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپي هم تر مخه بولي. په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا ته راشه، یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آر اور خلک په بازار او کوڅو کې د پوډری نارې را پسې وای. که سوال کوو وای بېغیرته دې کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغنه وکړو.
یار اسلامه یا مغزه دې را وخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري، که د خدای عبادت کوو څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه را کوي.
که دا خو د ادامه تر دې ادامه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا یو ښه کار مې پیدا کړی و، د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاوند مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس، چېرته ځې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم، شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي، زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو، د خدای پامان.
د زهرو کاروان.